د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمه نن پنځشنبه په دریو جولای اعلامیو کې ویلي چې د کابل، کاپیسا او روزګان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې در وشتنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د محکمه د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له کور څخه د تېښتې او د بل چا تېښتې ته د اسانتیا برابرولو په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او پر دې سربیره په 10 بند محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سره محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي دي روزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د غلا په تور په 9 تورنو تعزیري سزاګانې عملي شوې دي. د دې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې 8 تنه په 2 وکالت تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا او 1 کس په 1 کال تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی دی. همدارز یو تن په کابل ولایت کې د هغه سپتور چې په لمه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال او 6 میاشتنی تنفیزی بند او 9 درو محکوم شوی دی. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو له اصولو ته د درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو په رون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه شپږمه غونډه کړې. د هیواد ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دوی بحثونه د بشري حقونو پر اندې خنو په ځانګړي توګه له ښځو او نجونو سره د چلنه او همدارنګه په افغانستان کې د روانو امنیتي ګواښونو په اړه متمرکز وو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کډوالو د حقونو یو مدافع ټولنه وایي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان په دې هیوادونو کې د حکومتي چارواکو لخوا د نیونو، شړلو او تاوتریخوالي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. په جنیوا کې میشت د ګډ مهاجرت مرکز پرون چهارشنبه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې افغانان په تیرو 3 میاشتو کې د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په 2 ګاونډیو هیوادونو کې سختو شرایطو او ظلم سره مخ شوي چې دا په سیمه کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدونکي حالت ښکارندوی کوي. د دې راپور له مخې افغان کډوال په پراخه کچه له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي او په تاجکستان کې هم پر افغانانو فشار دوام لري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره په سلګونو زره کسان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي چې ډېری ایران او پاکستان ته کډوال شوي او یو شمېر نور تاجکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. د افغانستان د سکی لوبغاړي به سبا د آسیا ژمنیو لوبو نهم پړاو سیالیو کې ګډون وکړي. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په دې سیالیو کې د سکی فدراسیون رئیس محمد داود کارګر او 3 افغان ورزشکاران د افغانستان په استازولۍ ګډون کوي. په پام کې ده چې دا سیالي به د چین په کوربتوب د هربن ښار کې سبا د فبروري میاشتې په 10 نیټه پیل او تر 14 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې به له 14 آسیایي هیوادونو څخه 1215 ورزشکاران ګډون کوي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوز ته امر کړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وړاندیز سره سم پاوز ته لارښوونه کړې چې د غزې تړانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. نوموړي وویل چې دی د ټرمپ د دې پلان هرکلی کوي چې کولی شي د غزې لوی نفوس ته اجازه ورکړي چې د نړۍ مختلفو ځایونو ته کډه شي. ټرمپ دا نه دي ویلي چې آیا فلسطینیان به وکولی شي بیرته غزې ته ستانه شي او کنه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په واشنگټن ډي سي کې د خبري غونډې په مهال وړاندیز وکړ چې متحد ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پښو ودروي. له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې په نړیواله کچه له غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ شوي دي. د ټرمپ پلان د فلسطینیانو نړیوالې ټولنې لخوا په کلکه رد شوی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا به د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې سره د جبري بې ځایه کېدو په معنا وي. خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي، خبرونه ډیره برخه د خزو لپاره نور بس دی، ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د ازبکستان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه پرونی غونډې په اړه به راپور واخلو. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو پرون په دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او یو شمیر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له دا ډول غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. نور خالد حدیث پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استادو د وضعیت په اړه شپږمن ناشته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیه په ټکو د ناسي ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د خوځو د حقوقو فعال فاطمی اعتمادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
چیزی را که ما توقع داریم ای است یا چیزی را که ما میخواهیم او ای است.
د خوځو د حقوقو د وی فعال په توګه میل نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیه په ورکولو بس نه ونکړي. نړیوال ټولنه باید په رښتینی توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید تر سره یې کړي.
نه تنها ای مسؤلیت انساني شون است، بلکې اونا مسؤلیت داره د قبال افغانستان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حللارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
په همدې موضوع کې تم کې یو د چارو شنونکې غوث جان باز چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري همدې ټلیفون له لارې سره وصل دی. جان باز، خبرونه ته ښه راغلاست. تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي. آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
السلام کاغلی نوری تاسو ته ټولو هغه کسانو ته چې مونږ غوري، زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو فرمایل د سیمې هیوادونه مختلف مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت، هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته، د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بېلابېلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې. کېدای شي
بله هم دغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورئ دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، آئینی ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتاً د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بېل شکه چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی، دا خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی. نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
مننه کور ودان د چارو شنن کې غوث جان باز. بلې قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو سره اوس په څو شیبو کې د خزل لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام پیلېږي. زما همکار ملالای بشیر مختوړي.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغلست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو، په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخبرې دو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې و، خو ملګری ملتونه وایي ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي، تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچه د دوغو لاملونو څخه د زده کړو کچه یوه ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان نجونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 0% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنې د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام کم دی تر د هغو پرتل چې د چې نالوستي وي. یو بل عامل یې بیوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لونې واده کړي چې مالی فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه ورسته اقتصادي ستونزې زیات سوي دي او د دې لامل د ماشومان ودونو شمیر لوړ سوي دي ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیا او لنشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د بیوزلو کورنۍ 3.8% نجونې تر 13 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنۍ یوازې 12.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بستی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنې سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل شوی د استودیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له استودیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتې دوه لاملونه به څه وي؟
سلامونه تاسو ته د یو اوریدونکو ته ملایجانې دغه کوچني وادو چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ دی یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده او نور مملکتونه کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد وجه نه ده کېږي ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرد مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي نو دا خو اسان ناجایزه ده ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیر زیاته ده ځکه چې موږ هر قوم چې نیولای یو په اوس خونه چې د امارت نه وروسته موږ اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې ارقام چې موږ نیولای یو دغه د جنکۍ چې د 43 کال کلو چې دی واده شي دی دغه بارډرې په وخت ډیره ډیر زیات مرګ می ډیر زیاتو چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیان ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا غنه ده دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښیږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا اره مایند یا مثلا پلانونه دی باندې ډېر باید توجه ولري ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي باید خپل اولاد ډېر باید توجه باید ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیت تاسو تراسمه. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل سوي. اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې لمر سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوي دی او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دغه شمیر لا هم زیات سوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېداسي؟
ډېره مننه زه هم خپل ور سلامونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې معلومه ده په افغانستان کې همدغه سي ډېر هیوادونو کې اکثرا ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم مقدرس و رواج په اساس باندې په وړو عمر کې ودوي کالکان کې جنکی وي یو دون مسولیت دو تور تر غاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د بخانه رایجو وکړه چې اوس د افغانستان جنکی ته تعلیم نه پاتې دي. د مکتب او د پانتونو د تحصیلات دروازه په دوه بند دي، نو اکثرا داس فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي، د هغې نه ښه ده چې دوی ودونه وکړي، ځکه تعلیم پرې بند شو. اوس باید ودونه وکړي، فامیلونه هم دوی مجبوروي. اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبورېږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي، یا په ولور ورکړي، یا پیسې پرې واخلي، او یا هم مسؤلیت یې بل چا ته ورسره غاړه کړي. نو په دغه اساس باندې مونږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځایونو کې ډېر شوي دي، او پورنم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري. نو خصوصاً وړې کم عمره ماشومانې جنقې ډېرې زیاتې ودېږي، او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته، هم جنقې ته هم هلکانو ته. نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي، او د دغه دغه نه باید ډډو کې د دې معاملې نه په دې وخت کې شیدو. مثلا هغه سنې دغه ته نه رسېدلې، خپل قانوني وخت نه رسېدلې، کوم چې قانون کې ذات شوی دی، ګټ اسلام یعنی په دې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د دوه لسو کرو د دیار لسو د څوارس کنو چې نه کوي ودیږي. یعنی زه فکر نه کوم که دا هم روا وي، ځکه په دې خوش کړه دی ودی شي، دا حتما مثلا برداره کېږي، او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې د ماشوم دنیا ته راوړي، ځکه د دې دغه بدن لا دې تورس هم بدن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې، نو دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کېږي. او بل دا چې تا نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي، یو نوی محیط ته ځي، دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي، څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي. نو طبعا دغه روغتیایي زیانونه هم دوته لري، او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي. نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی یوسفزی، ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور په نوم باندې چې په نورو دنیا کې دغه د کوچنیانو خرڅلاو ویل کېږي، خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دود دومره زیات دی او پراخ دی چې اوس خلکو ته بيخي دا خبر عادي ایسي، یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي، او که د انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي. نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي. ستاسو په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو، دغه څومره لویه ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي؟
ملالای جان، همدغه دودونه او رواجونه چې دی په افغانستان کې ده، به خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالۍ ولایتونو کې دا ډېره زیاته مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په سنګ کې یا په بدل ورکوي. نو داسې نه فکر نه کوي چې داسې یو ماشوم چې هغه دولس کلن ته ورسېږي خپل زوی ته بدل کوي. چې دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده وختونو کې، نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یوازې په افغانستان کې ده، دا اصلا درست او
بخشن دیوی ستاسی آواز مش تقت قط رازی که تاس لش خپل موقعیت تغییر ورکړي چې مش تاسی آواز سم واورېدلی سو. او اوس هم لږ قطه او وصل راځي، خو تاسو خبرې کولای سي مهرباني.
ما د څه ویل چې دغه دودونه او رواجونه شدي یوازې په افغانستان کې ده، او بل خبره چې دا پښتونواله سیمو کې د دې زیاته مرواج ده، ځکه چې دوی د څه فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بدل ورکم، یعنی اما اولاد هلته قدر به عزت بلري که نه لري. او بله چې دوی په ولول چې ورکوي هر څومره چې ظلم ستم هغه جنۍ باندې چې وشي هغه جنۍ خپل د حق نه دفاع کوي نه شي، ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا باندې دومره پیسې ورکړې، ته مجبوره چې دونه مونږ کارونه بک کار بک دونه موږ مشکلات ما پلاره متوساته ما مورم بساته ما کورنه متوساته زکه چې هغه خدمت به تکي زکه چې تابه نه ما پیسې ورکړي او د سر ماین دی پلان دې 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 باندې دونه فکر نه کوي زکه چې دونه وای چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې پلار او مور خونه خو پلار ډېره نارامه چې زر ته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمر واده ته برابره یي یا نه یي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدله ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده. دا خبرې باید رسانه‌ای شي، مثلا په رسانو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلمه دا خبره خبر ته اشاره کوي وایي چې خپل یو ماشوم ده، ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط ته نه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده، هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي، هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مختوی سم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوره ده، هغه خپل ساتنه باندې نه پوهېږي. نو څنګه کوی چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي، ډوډۍ پخه کړي. زه فکر نه کوم چې دا دې نه جنۍ چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي، یعنی شاقه کار باندې نه کوي. موږ افغانانو باندې فکر وکړو چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خی د جنۍ و خیر چې مړه شو کار نه کوي.
مننه آغلی یوسفزی، تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې بل میلمنه آغلی جلی ولی هم لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. آغلی ولی، اول خو ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما لومړی پښتنه دغه ده چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي، د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه ودونه زیات سوي دي؟
مننه مې وایي خو تاسو ته اساس ملمنو اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه. دا چې د جبري ودونو لاملونه د تاسو اصلي لاملونو ته اشاره وکړه چې یو خو به وجلې ده او بل د مکتب نشتون دی، په څنګ کې به دا لاملونه داسې کار کوي لکه هغه باټیل دوران چې یو لامل د بل سبب شي د بل د بل سبب شي بل د بل سبب شي او دا رقم د ټوله باطل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کی. نو د نجونو لپاره دغه د جبري ودونو دغه همیشه مستند شیدان چې په یو شکل نه په یو شکل زموږ تاسو په ټولنه کې وجود درلودي، خدای چې اوس دا رقم فجی شکل اخیستې دي او فکر کوم چې دا په تعداد به خېر شوی دي. متأسفانه چې دقیق احصایه نشته خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرض د خبرونو دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې درسوي دي. او دا چې لامل چې شي زما په نظر اومده لامل دغه د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي دغه یو د اومده فرضو دلایل څخه دي.
مننه آغلی ولی، ستاسو د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر جبري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړې ده. اوس موږ ملمنی آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی سایمه خوګانی او آغلی جلی ولی لمر سره وصل دي د تلیفون لاري. آغلی خوګانی، ستاسو څخه به پښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو انجونو ودول د ماشومان د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسو چې دغه د په بادو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو، خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډیره مننه مرجانې. اول په تفکیک وکړو چې دا ګښې د یو بل سره تړلې دي، د ځنځیر په شکل باندې، خو بیا فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي، او بل مو ویلې چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت په افغانستان کې رایج دی، لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دې ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې په ماشومان تحمیلي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سنتر رسیدلي وي هم په تحمیلي کې، خصوصا په جنکو باندې. چې کله چا سره د خپلوي رشتہ کوي، ډیر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چاته نارینه نه پوښتنه نه کیږي، د دوی مجبور دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې، او د دوی د حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دغه نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه وروسته د څه وخت نه بیا ناکامې وي، ځکه دوی بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي، او د اجبار د مخنه واده پیښ وي. او ماشومان خو بالکل په څه نه پوهېږي، ماشومان په څه نه پوهېږي. نو هغه خوبونه واړي وي، قانوني سند هم نه وي رسېدلي. اکثرا د فامیلونه توافق کوي. اته داسې قصې په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم، ولا د نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي کې دا لور داستا شو. نو کله چې هغه پیدا کیږي، ګوبه غټیږي، به ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی دا څونه ظلم دی او څونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی، یو چاته په نوم کړی وي، بل چاته ورکوي. او به پاتې شو چې خلک چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر پخوانی دی، ځکه د بدل معامله کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه د یو فامیل نه، دوه د بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثره دا کیسونه به چې د بشر کمیشن ترڅو یا به بد وو یا به بدل وو. بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولای توافق ولري، که په دې څلور کې دوه خیر، دوه بیا خپل وي، که دوه گزاره کوي، دوه نه کوي، هغه دوه ژوند چې خوي دي، دغه دوه ولامل دغه دوه چې ژوند نشي کولای نه کوي نه غواړي، دوه ولامل دغه ژوند هم بدبختیږي، ځکه چې دې خاطر قابل کې فشار اوړي په دوه باندې. مثلا دا ځکه نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي، د فامیل سره توافق وکړي، د فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې اوسه صرف شاور نه باید ته خواخ نه، یا د خسر نه، یا د مرده خو نه راځي. هغه ځابل به شرط چې گزاره کوي او خيار ده کولی شي، هلته په هغه باندې هغه هم د دنیا د رواج د مخنه، د خپل کم قلبتوب د مخنه په هغه هم فشار اوړي. نو کله که د دې دوه ژوند دلته خرابیږي، هلته د هغې دوه ژوند هم خرابیږي، خبره طلاق ته ځي، دې خواته هم مثلا خرابیږي، هغې خواته هم خرابیږي. هلته داسې کیږي کله کله بدلون کې چې دا وخت دلته وژني، ابله دې لپاره هلته وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډېر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیلونه دغه شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلکو ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظر اگر چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهی د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي، پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مه ورکوئ، واخو او عمر کې مو ورکوي، او بدلام ډېر بدو دی او بدلې مو ورکوي. نو پرې دې چې کړو خپل اساسي حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي، د خپل خواخه باندې پوښتنه کړو شي چې کړو د حاضرېږي نکاته په ځان حجاب قبول شي، او دوی چاته په نکاح ورکوي شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډیر مننه اغلی خوګرنی زبه برته تاسو ته راسم. اغلی یوسف زیستاس خبابل پښتنو کم تاسو پام د ملګرو ملتونو د شوزو د دفتر دغه راپور تر اړوم چې دوی وایي وای پرنجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر په ودونو کې 25 سلنه د زیاتوالي وړاندوینه سوي ده. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لار برابر شي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې لمخ کې دغه خلک ست چې خپل انجن به و شونځي ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په دې پرځای چې خلکو ته امه په هوای ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې انجن باید شونځي ته ولیږي او د زده کړو زمينه برابر سي، د حکومت ته خواڅ خوربان دي دغه دروازه بند سو. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
د طالبان امارات حکومت نه ورسه د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچنی واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رات لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه ورسه دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو خود دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو نه یو رایبر چې دې پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا ما خور یا ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نارامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزه مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیره شو او دوی کوی نه شي اداقل دا مشکلات ستونزه حل کړي، اداقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزه حل کړي، یا مثلا دوی لپاره یو حکومت وي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوا نه شي، اداقل تور خو آنلاین سیستمونه نه شي کولای چې مختلف ډېر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، یا اداقل دوی ټلیفونه اوشمن ټلیفونه نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده. یعنی مشکلات ستونزې ډېره زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې د سیاسي په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هغه ولایتونه چې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، دا داسې ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستونزه ده، جنکیانو ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې زه اما چې شم دید نه کلن جنای هم دوی وعده کړی ده، نه کلن جنای. تاسو فکر وکړئ نو دغه مشکل. او یا فرض مثال نه کلن لسکن جنای دوی خرڅوي په پیسو، پلار عاید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري، او دوی خپل لور په پیسو خرڅوي.
شه مننه اغلی یوسف زی، زبو بیرته تاسو ته راسم. اغلی ولی زغړم چې تاسو پام د یونیسف غ راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا جوړ باور چې جنونی د هلکانو پر تله ضعیف دي، د کوچنی عمر ودونو ته واده ورکوي او د جنونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د جنونو لږ عمر 14 کال او د هلکانو لپاره 18 کال ټاکلی دي. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چینجونې د الکانو پر طالبان ضعیف دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولې دي ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دوو نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرېښي دي، خو خیر د هغه کمبودونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هر دغه کومي او کاستې دي چې موږ تاسو پر ژوند باندې بيخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سندې باید دا هم نور توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه ته لاس اچو چې حج اکش پر شپاره کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم د خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره د مسؤلیت فرکشن چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابین دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې په تعالی ولې تور کړی دی یا عاطفه او مهر سلی رحمي چې دا پر د کوچنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې کړی، د کوچني مسؤل یې ته د کوچنی د مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کوچنیوالي کې هغه رقم ژوند یې په کور کې په هغه سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړو روحیاتو یې نه لویوي، بیا بل اخره پر هغو نشین باندې دی یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نه بیا پښتنه هم نه کوي، در یو نامو در بل نامه لاندې، در غیرت نامه لاندې، در کلتور در نامه لاندې، در دغه نامه لاندې اجتماع ورواستول د اخو اوتوماتیک په چلور لرغوی په تابوت کې به سره ځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د نجونو ژوند د اولي ورځې څخه در اخیر ورځې پورې دغه رقم ورترخ کړی دی، نو یعنی موږ تاسو د فرد خرانیوالی باید ټول انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ترسم اغلی خوګرنی ستاسو خبر بل پښتنه وکم، د او ډی آی د پنوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوی 98% غډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسي یو داسنجلی پیژنې چې په کم عمر باندې واده سوی ده، تاسو مخکې د اغلی یوسفزی خبرې هم واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یو داسي مورید لیدلې دي چې نه کلن انجلی په شوا د سویو کتا سی خپل د سترګو لیدلې حال راته وایست چې تاسو په دغه مورید کې څلې دلې او اوریدل دي په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کیږي د انجونو؟
نه روان په افغانستان کې ډېر ځایونه کې خصن رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو وړو ودونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. اته داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړې وي، نو پلار څومره عمر غټ دی، مجبوریت لري، او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغلي دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دغه واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړې، موږ ته به خپله ناوې راټوي. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي، او هلته یې بیل دی سر کره. هغه ما ته شپه تېرې ساعته به چېغه و چې زه به د کار کار کوم، که نه خو داسې حال کې چې نه خپلو ماشومو یا دوه کالو ماشومو دا حالت ما خپله په سترګو لیدلی دی، او داسې کیسونه موږ هلته لرل. نو شته، دا کیسې شته، واقعا شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یې خسر کار نه شي، او د سهار ته بېرته راتښتي دی چې پلار کار کنه چېغه وي. نو شته، دا خبره شته، او واړه ودونه د واړو عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې موږ رابطه له اغلی یوسف زی سره قطع سو، له اغلی خوګانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی برته وصل کړو استودیو سره. اغلی یوسف زی، تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ دا سګنی چې یعنی جونی یو بار دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغه واده کړي او خپل ځان ځنی خلاص کړي او خپل اوجیس پکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي، چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، شایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي، او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
ملاله جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان خپل کورونه کوم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کوم ده روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خوشنط ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لاړ نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور او میړه خو لا پرېږدي، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې موږ ورته موچی وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب تم کړه، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه کړه. دا فکر وکړئ چې مونږه ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خو نه تاسو فکر دا خپل یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تر څو چې دغه مشکلات ستونزې تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګاه ورته معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه شي په افغانستان کې د افغان ټولنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. ورځ په ورځ دا پسې زیاتېږي، یعنی تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو کې شپږ میاشتې دا ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شمدي تاسو زه خبره وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږ هغه لرو خودکشي لرو چې جنکیان ځان خودکشي کړی ده، یعنی دوی خپله خودکشي دی لپاره چې د هر طرف دوی باندې خوشنط و دوی ته افسردګي پیدا شوی. ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوی ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول مستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده د موږ یو مثبت نتیجه دی نه موږ واخلو.
مننه اغلی یوسف زی، زبا بیرته تاسو تراسمه. اغلی ولی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو همداراز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې د ودونه په کوچنی عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړي توګه د زده کړو د بندیز سره د دوغو ودونو د زیاتوالي راپور کول سوي دي. زبتا ست د ملګرو ملتونو د شوتو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچنی عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دي چې د کوچنی عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لار هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي اضافه پر دې باندې شوځو ته لار پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې د شونځیو پرانستل دا داسې یو امر دی، دغه یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید شونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د حمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامې ته نه لري. د کدرواغ ویل کې واده خلافي و وکړل، کله امر ثاني کاذب امر و وکړي، هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی. درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري دوی خطا ایستل. نور بس دی، دوی موږ داس خلک و چې د اولې ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېر خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه دروغجن امرې ثاني فرزن. تاسې خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پشه لکه بل کار کوي. تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانه راګرځولې په سړک باندې ستا بریتونه دوی اوږده دي، د بل ژره به دوی لنډ دي، دغه کالي ټولې دغه کالي سپین دي. تاسو وخت په دغه ځای کوي د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټولو جنایتو سره سره د غرترین جنایت چې د شونځو د شونځي دروازې په ډېر بې شرمي او قباحت سره تړلې دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 25% اوس زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی درته بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط دغه دنجونو د مقابل کې تاوتریخوالي د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري. دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي چې یعنی په دا چې هیڅ نه ده. دا خپل یو ژبه چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی په توګه موږ په توګه نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. دا دغه ژبه په مراد وایي چې دا کار وکړي چې دا مکتبونه باندې خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ نه کوم حق نه لري. خو خیر، دغه براسو دغه خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډیر مهم اصل دی چې په اوسني شرایط کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې چې په هغه حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړی دي. کله چې خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول اصول او موازین او اساسات چې وغه د لاس ورکړي نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا چې اشاره نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانيت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی، اغلی خو ګرنی ستاسو خبر پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی ښشو دلسي په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې موږ کې ټول قطع شو، اول خدای چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندیز ولګي چې هاتا چې خپل وړه لورګانې یا وړه خويندې یا په کور کې چې نه کې واده ورکوي په چې ته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید عملي شي، ځکه چې یو لس پنځه لس شل دا سپلور نورون د جزا ورکوي به په آینده کې به نور ریری کې دا کار نه کوي. او دوی دې ترڅنګ هغه مشران چې د منګه مثلا اکثرا جرګې کوي، او د منګه تاسو په جرګو وطن د جرګو وطن دی د قانون ډیر زیات جرګې ته ترجیح ورکوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي باید دغه چې ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دونه نقص نه کې چې هغه په وړ عمر کې چاته په واده ورکي، په زور ورکي، په اجبار ورکي. دغه شان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپل خو بده پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي چې دا خلې دا بده ده، دغه شته باید توجه وي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس په لستون کې ډېر زیات کم دي کوي مثلا اخبار او جلا دغه شان، او بل خصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې کوئی خلک ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه دی وړ ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې چې نه کې په واده ورکوئ دغه پایلې دي نو تاسو دا کار مه کوئ، نو کېدای شي هغلته دا بند شي. نو یا لکه اوس شي مونږ په یوه دوه کوي چې مونږ ځینې واده واړه واده پد کړی دا هم کړی هم کړی، خو د چګور ما داسې نتیجه یې ډېره نه ښکاري. ما دا کار وسن کیږي بدون دې چې اوسو کوی ریږي چې خپل اولاد مې د څه په کوم کار په کې چا پورې څه څه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، چې په فشار نشي راولې چې شي دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترین خبر هم دا ده چې اول خو قانون د مخنه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغه باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه اسلام کېدون کې باید هغه یعنی فشار پرې راوړي او دې ته مجبوره کړي د قانون د مخنه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچنی عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالي راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وز اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې شوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسې واوریدله له آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی جلی ولی او آغلی سایمه خوګیانی څخه. ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددوارو ستر گزر ورکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لگی یاد گیش کی ہم نیولی نشم او